یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري. سیګار راپور خپور کړی چې تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي. طالبان له ګاونډیانو په تیره بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي.
اسلامی امارت دریز دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې.
ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو شنونکي څه وایي؟
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي.
نورستان کې قومي مشران د ځنګلونو په ارتباط څه نظر لري؟
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت.
که وخت د کرکټ په تړاو به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. سیګار وای د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ کیږي او په بغداد کې د معترضانو او پولیسو په اخر ډب کې یو اعتراض کوونکی وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړي دي. په دې راپور کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8مې د 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2543 تنه اعلان کړې وه. په دې راپور د خبرونې په دوام کې راځي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی. هندي رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نورو ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته ډېره لیوالتیا ښودلې. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکنۍ غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې دریمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا د وبا له کبله تر اوسه دا غونډه ځنډېدلې وه. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلورو پوینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پوینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
خو ښاغلي هوتک ټینګار وکړ چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له وست انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 8 ویکټو په 6.3 اوورونو کې ماته ورکړه. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه راوبولي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لري د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزی رول ولوبوي چې څنګه د دې وبا مخنی ولای شو او راتلونکي ته څنګه چمتو کېدای شو. په دې غونډه کې په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوې چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په بغداد کې د ایران پلو شویه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه نور کسان ټپیان دي. اعتراض کوونکي د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پر اعتراض کوونکو پرون اوخلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته له هغه وکړې چې لسګونه معترضانو د پولیسو خوا ته کاڼي ګزار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغونه زون ته ننوځي. دا هغه سیمه ده چې دولتي دفترونه او سفارتونه پکې دي. امنیتي سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه ښودل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې د اخو ډب پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه 28 ملکیانو او 90 امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوي دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کېږي. د کلرادو په دینور ژوبان کې چارواکو ویلي چې یو ناروغ کوګ 22 کلن دی او بل 23 کلن دی چې ناروغۍ لږ ستومنه کړي. پوزې یې بهیږي او ټوخیږي خو اټکل کېږي چې ډېر اغیزې نه دی پرې کړی او ژر به روغ شي. د دینور ژوبان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې دو حیواناتو د کورونا ټیسټ نتیجه د کلرادو پوهنتون د وترنری پوهنځي او د امریکا د کرنې د ملي ریاست د وترنری په لابراتوارونو کې تایید شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان پولیس او سرتیری وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 30 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه خودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 اعلان کړی و. په دې اړه زما همکار جزئیات ټول کړي دي او را سره شریکوي. مهرباني.
د تیرې شل کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 70 زره سرتیري او افغان پولیس وژل شو. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځان مرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتی ده. دا ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله د سیګار لخوا خبر شوې. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور کې لیکي په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اګست 30 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 60,000 اتیا نور ټپیان شوي دي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2530 تن خودلای وو. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شوي او شمیرو کې هغه 415 تن شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې ولې کې د 2002 کال د اپریل 11 تر 2013 کال د دسمبر تر 10 په دې هیواد کې د 45 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوی. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترخوا د دې کال پر راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې، خو افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال پر راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1100 تنه یاد شوی و. لواکه پر زول شوی جمهور رئیس غنی خپل روسي مرکه کې چې سي ان ان سره کړی و ویلي و چې 2014 کال څخه چې دا واکمن شوی تر هغه نیټه چې دا په افغانستان کې واکمن و نږدې 50000 افغان سرتیری وژل شوی دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
په کم 2 ساعتو کې به تر شنه اسمان لاندې پروګرام پیل شي. دا چې موضوع یې څه ده، د دغه پروګرام کوربه اجملان دی جزئیات وایي.
مننه سنګزه صاحب، تر شنه اسمان لاندې نننې پروګرام مو د اقلیم بدلون ته ځانګړی کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودېدو په اړه باندې په وروستیو کلونو کې پراخ بحثونه روان دي. تازه هم په دې اړه باندې نړیواله غونډه ترسره شوې ده. په افغانستان کې ګڼې هغه سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس وچکالي پکې راغلې ده. د تیرو 2 کلونو کې خلک له ځینو سیمو کډه شوي دي. هغه څاګانې چې وخت له اوبو ډکې وي اوس وچې دي. کاریزونه چې د اوبه خور لپاره و په ځینو سیمو کې وچ پراته دي. موږ غواړو له اورېدونکو نه چې که وکولی شي د موږ د واټساپ د شمیرو له لارې مخکې موږ ته خپل پیغامونه راواستوي، او که په سیمه کې د وچکالۍ اغېزې محسوسې وي راته کیسه وکړي چې مثلا که یو څاوا یو کوهي و لس کاله مخکې اوبه پکې وي او اوس وچ دی. نو دا موضوع به موږ نن له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې له کارپوهانو سره څېړو چې خلک څه کولی شي څو په خپلو سیمو کې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي.
مننه کوم. په همدې سره ځو دویم مطلب ته. طالبان وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د سیمې په امنیت هم نیغ په نیغه اغیز لري. تاجکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بیا تر اوسه له دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې نه دي پاللې او وخت ناوخته د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي. له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیانو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې ساتلي. اخوا د چارو پوهان وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیوادونو ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ نه د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي. نور جزئیات د اجمل تورمان په دغه تفصیلی راپور کې.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای. د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغه اغېز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
د اسلامي امارت دریځ دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي. د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ سره همکاري کوو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغېز کوي. د تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمن تګ راتګ هم شوی دی. خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت ناوخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همداشان یې حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاورې د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده. خو خاقلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1250 کیلومتر اوږده پول لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګ دیس کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پای پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په ګویا میلیونه و سو زره ډالرو ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 120 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شوه. په ورته وخت کې د چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
مرکزي اسیا هیوادونو مهم تشویش د افغانستان نه د دوی سیمو هیوادونو ته د افراطي اسلامي د فکر او ایدیالوژۍ د خپرېدو ویره ده. دغه هم یو دلیل دی چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره کاملا اړیکې پرې کړي، که څه هم ستونزې بلري خو دوی دا مجبور دي چې د طالبانو سره اړیکې وساتي، د دوی حمایت را جلب کړي او د دوی نه وغواړي چې دغه افراطي ډلې، دغه ګروپونه، اسلام پالي ډلې د دوی خاورو ته نفوذ ونکړي.
خاغلی شمسوي په دغه هیوادونو کې هم یاد فکرونه شته، خو په خبرې دوی پیاوړي دي او نه دي پریخي چې دغه ډلې هلته فعال وي. خاغلی شمس ده هم وایي چې په دغه اندېښنو کې له یادو هیوادونو چین او روسیه هم ملاتړ کوي.
جزئیات مو واوریدل. له زردشت شمس سره چې پخوا افغان ډیپلوماتو د اجمل تورمان بشپړه مرکه اوس درته خبرو، لا زیات خبري او جزئیات پکې شته، لطفا واوري.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خلنه نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوه دي. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې یو شکل باندې دخیل پاتې شوه دي، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلواله مستقیم لاټړ دوی کړی دی، د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایی ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړی دا، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان ګټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقې او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدای چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ لامل ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کړ او اړیکې هم وسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریس پر مخ یوسي، خو له احتیاطه کار اخلي.
زردشت شمسو پخوانی افغان ډیپلوماټ چې د طالبانو د غدری په ارتباط خبرې کولې چې وایي غواړي له ټولو گاونډیانو په شمول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي رادیو ته غواګي استوار بشو. نورستان ته، په نورستان کې چارواکو ویلي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړی او دغه ولایت خکولا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې خکولا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي خکولا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایي د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي خکولا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول خکولا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان خکولا ور باندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازت اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه وو او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم اوس د کرکټ د نړیوال روان شلاوریز جام په ارتباط باندې وروستي جزئیات وړاندې کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل ورستنې یا پنځه ملوب چې ټیمی لوب ده یا ګروپی لوب ده هغه به د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي چې ټیم د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځم لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د کرکټ په روان نړیوال شل اووریز جام کې تر دې دمه د اول ګروپ لومړنی ټیم انګلند او د دویم ګروپ لومړنی ټیم پاکستان د کرکټ نړیوال شل اووریز جام سیمی فاینل ته وتلی دي. که څه هم چې د انګلستان ځای تر اوسه پوخ نه دی، خو د پاکستان لوبډلې په اتو نمرو سره په سیمی فاینل کې خپل ځای پوخ کړی دی او د اول ګروپ دویم ټیم به ورسره مخ کیږي. په دویم ګروپ کې چې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا ټیمونه شامل دي، د پاکستان نه وروسته د دویم ځای لپاره د هند، نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبې خورا مهمې ګڼل شوې دي. د افغانستان ټیم اوس وخت په څلورو نمرو په څلورم ځای کې دی، له پاکستان، هند او نیوزیلند څخه وروسته، او رن ریټ یا د منډو اوسط هم 1.4 ښودل شوی، ځکه چې له هند وروسته د هند سره تر لوبې څخه وروسته رن ریټ یا د نمرو اوسط راښکته شوی وی. اوس افغانستان باید د نیوزیلند ټیم مات کړي څو د نړیوال شل اووریز جام سیمی فاینل ته ووځي، خو په لوی توپیر باندې. دا د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام وړاندوینې دي، خو که چیرې افغانستان لوبه وبایلي نو نیوزیلند به تر ډیره پورې چانس ولري چې نیمه پای لوبې ته ووځي. د افغانستان د ماتې په اساس باندې به هند هم له مخته تګه پاتې کیږي. د هند د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې که افغانستان لوبه وبایلي څه به کوي داسې وویل:
بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزیلینڈ کو
تو پھر بیک پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا.
جدیجا پټوک وایي چې بیکونه به وتړو او بیرته به کورونو ته ستانه شو. هو که هند د وروستنۍ لوبه د نمیبیا په وړاندې باید وګټي او همدارنګه په دې هیله واوسي چې نیوزیلند په افغانستان باندې وبایلي. هند په خپلو لومړنیو دوو لوبو کې چې د نیوزیلند او پاکستان په وړاندې ترسره کړي په ډیر لوی توپیر باندې ماتې وخوړې، خو په دوو نورو لوبو کې وتوانید چې د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړي او همدارنګه د یو بل ټیم په وړاندې هم بریا خپله کړله او د رن ریټ په حساب ډېرې نمرې ترلاسه کړې. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مې د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر د کو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، مخدته اوس موږ هغه کورونه لښکې دي موږ نظر کوو. په یو نیم کال کې هغه مخه د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وګړي سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې مخکې بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا پوچ په مال باندې اچو د مظلوم اولس په سپاسیت صورت سره د وچتې دونه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کاروي کنټرول دي سي، او کدا سوی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیا او قانون کې همدمره ګمرکی نومک بنور له دې کاروبار نه تیر شو او د مال بنور له پاکستان نه مخ په دې لار نه راوړی دی بالکل به مال فریدو نه به راوړی دی او چیرې به بل خپل مزدوري غم خوري کوو ډیر منندوی ام رادیو ازادي نه ډیر ډیر باندې چې موږ هغه دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان